دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپوټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. د پاکستان پوځ د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین هغه څرګندونې غندلې دي چې پکې نوموړي پر پوځ انتقاد کړی. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران له هغو کمپنۍ اټومي ټیکنالوژي اخلي چې بندیز ورباندې لګول شوی. بشپړ خبرونه. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې پر ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته ویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو نیو نو چاودنه وکړه. د چارسدې روغتون مشر ډاکټر محمد علي بیګا مشال راډیو تویل په برید کې د ژوبلو شوي او روغتیایي حالت ښه دی. په پیښه کې د وژل شوي پولیس جنازه بیګا ناوخته وشوه او خاورو ته وسپارل شو. د برید پړه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د متحده قامی موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی ایس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیزې وبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان له کرکې ډک او غیر ضروري دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو موخه د دولت پر ضد د ولس پاڅولو معنا لري چې پر ضد به یې قانوني اقدام کیږي. بیگانه وخته د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په ټلویزیوني وینا کې پر پوځ انتقاد وکړ او ویل چې د ده له ګوند سره توپیر پالل کیږي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. کمیشن تر یولسو میاشتو د قبایلي سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې اترې وکړې. په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته وویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسي کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي چې تر جرګو وروسته به د هغو سیمو د آئینی حیثیت فیصله کوي.
علاقے مشران چې الیکٹڈ ریپرزینٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تب زی ہر ایف آر دا زی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چی دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چی دی دا خیبر پختون خاص سرا مرجر کی گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چی سنگا گلگت بلتستان دے.
قریشی زیادہ کڑا کل چی دا قبائلی سیمو دا آئینی حیثیت وٹا کل شی نو بیا با دا آغا هلته د اف سی آر قانون بدلون یا ختمولو په اړه پریکړه کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه وکړي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه.
لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثره کیږي. نو موږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو. دا سیدا چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده، دا قومي مسله ده چې څوک څوکم د پاکستان سالمیت غواړي نو هغه په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون.
میا افتخار حسین د ټولګوندیزې غونډې نیټه ونه ښوده. نوموړی به څلور ورځې په کوټه کې مشورې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لار یې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې یې په قبایلي سیمې خیبر کې لږ تر لږه 20 وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یوه بیان کې وویل د تیرا په بیلابیلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون 15 سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ د دعوې پخلی نه دی کړی. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني تیره ورځ مشال راډیو ته ویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دی او دا چې وسلوالو په تالواکې او ګلتیپې سیمو کې شاتګ کړی دی. نوموړي دا خبرې پر داسې مهال کړي دي چې رویټرز خبري ایجنسی پرون وویل افغان پولیس د کندوز ښار د محاصره په ماتولو کې پاتې راغلی دی. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په کندوز کې د وسلوالو او افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران فعاله هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نومونه یې په تور لیست کې دي. دا پټ رپورټ تېره ورځ ښکاره شو چې پکې برطانیې د دې تورونو معلومات ملګرو ملتونو ته ورکړي. که د دې تصدیق وشي نو دا به د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه وي او هغه اندېښنې به زیاتې شي چې آیا پر ایران د حساس اټومي فعالیت محدودولو تړون پابندۍ باور کیدای شي او که څنګه. رپورټ پر داسې مهال خپور شوی چې څو اونۍ مخکې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران د هغه هیواد اټومي پروګرام محدودولو پر چوکاټ سلا شول. برطانیې د اپریل پر 10 د ملګرو ملتونو بندیزونو پلاوی ته وویل چې د ایران د سامانونو اخیستلو له فعالې شبکې باخبره ده چې د سینټریفیوج ټکنالوژي کمپنۍ او کیلی الیکټریک کمپنۍ په نوم له شرکتونو سره تړاو لري. دا راپورټ د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونو ته پرون ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو پلاوی وایي تر اوسه یې د دې تورونو پلټنه نه ده کړې. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په 500 موټر بمی چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي پرون تر ټولو خونړۍ چاودنې په اسکان سیمه کې وشوه چې پکې 15 کسان وژل شول. عراقي چارواکو د فبروري په میاشت کې پر داسې مهال په بغداد کې ګرځبندیز یا کرفیو ختم کړ چې امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي. د خبرونو پای د مشال راډیو او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. په 400 کې د قومي وطن پارټۍ پر مشر افتاب احمد خان شیرپاو لزار مرګي بریدا روغ وتل دي.
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي.
په کراچۍ کې پولیسو ویلي نیول شوي وسلوال د متحده قومي موومنټ غړي دي خو ایم کیو ایم دا تورونه نه مني. په پېښور کې ډاکتران وایي په پاکستان کې په لکونه ماشومان د واکسینونو نه ورکولو له وجې مري.
پاکستان کې هر کال 3.5 لک ماشومان د اولنۍ سالګرۍ نه مخکې مړي.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ماشومانو په ښوونځیو کې د داخلو کیمپین څېړلې دي.
ټولو خلکو برخه واغستله او موږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې موږ سره شامل وو او هغې وګرځېدل او خلکو کې مو دا آگاهي پیدا کړه.
له مشال راډیو سره اوسه. ورځو لومړی موضوع ته د قومي وطن ګوند د پرمشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګ برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. د پولیسو په وینا تېر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګ بریدګر ورباندې ډزې وکړې او بیا چې پولیسو نیونو چاودنې وکړه. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علی مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې پخله وایي
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي. هغه ته فرسټ ایډ ملو شوی دی او وارډ کې داخل شوی ابزرویشن دپاره. موږ انتظامات مکمل دي. ټول سټاف زموږ موجود دي. موږ د پرون نه چې کوم دی د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلی الرټو. ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک به موبایل نه بندوي څوک به لرې نه ځي او ټول زموږ د بل ورځ زموږ الرټ شروع دی. دا بالکل تسلی بخش دی. ایکس رے مو کړلې ان شاء الله داسې
ملخوا د ځانمرګي برید کې ژوبل شوی. د پولیس یو گاډی چې د آفتاب محمد خان شیرپو د گاډی نه وړاندې روان وو د هغې ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو.
زمخ کې مو دا شیرپو ما پسې او دا بل ایټی ایس موبایل شو دی شاته چې دا ول تورنګون لره او سیدا قزلنو یک دم ډز شو چې ما شاته وکړ نو د الیک د شیرپو گاډی سره خوا ته روان وو. د گاډی په تماچا ډز کولې. ما یک دم بریک واغشتو خو شکه مې غتل او وسله زما د گاډی نوم سپیانو دانګل او لوس چې کوم غاړې ایټی ایس والا موبایل دی نو سپیانو غوړو خو دې اشرف کوم زمونږ د مارګر چې کوم چې شهید شو د پیډا دی خو دې نو مارګر هم دا وکړه خو څه ویشت خو د په اخوا دی بل لا صغر والے ما غتل ورته چې ما غتل بس ز پرې وس راته ما چې زو درې دې شمه یک دم دې زمونږ د مارګر جلا سوروا چونو دماکاو شو.
د افتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشر کون کې د انټی ټیریزم سکواډ یا د ترګره په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیض الاسلام د دازان مرگی برید کون کی پاک لوائی چی عمری خوش سلیر ویش پینزه ویش کالا و او دوی دا افتاب احمد خان شیرپاو گاڑی باندی اول دزو کلی او بیا پر دورتلو حسو کلا خوی دوی پا جوابی کاروی که هغا پر دزو ویش تو او چکل دنیو الحسو کلا نو هغا زان والو زولو دا قمی و تن پتای مشر او پخوانی دا داخل چار وزر افتاب احمد خان شیرپاو باندی دا سلورم زان مرگی برید و شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د کراچۍ پولیس وایي څو ورځې مخکې یې دوه مشکوک وسلوال نیولي دي چې د متحده قومي موومنټ غړي دي. بېګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راونور وویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې ده. ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او دا د ګوند پر ضد د سازش برخه بولي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د زیارت په مخام په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچۍ د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټنو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے دوڑو نیول شو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گون سر دے او دے دوڑو د پلٹنو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دي. د دوی سره د دوی مشران پرابته کې وو. کچه هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ټي ټي پی او نور ډلې نه قانونه بلل شوې دي. دغه سیدی په ایم کیو ایم ګوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسانو ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پرابته کې وو. نوموړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په موخه خاریان وژني، هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خوا ته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د روانور تورونه رد کړي دي. تېره شپه په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند رهنما حیدر عباس رضوی خبري غونډې ته وویل دا هم زړه کیسه ده او زړه کردارونه یې دي. داسې بې بنیاده الزامونه پر موږ په نویمه لسیزه کې هم لګول شوي وو. دا ټول کار د لیکل شوي سکریپټ د لاندې شوی دی. همداراز تېره شپه ناوخته سین حکومت ایس ایس پی روانور له خپلې دندې ګوښه کړ. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن وایي دا د پولیس کار نه دی چې د کوم تنظیم په ضد دی فیصله وکړي. د پولیس کار دا دی چې دهشتګرد ونیسي او د هغې انکشافات را مخته کړي، خو د هغې په اړه رای قایمول د پولیس افسر کار نه دی، دا بیا د حکومت کار دی. شنونکي وایي په کراچۍ کې د امن لپاره یوازې په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کاروایي کول په کار دي، نه دا چې د یو ګوند په ضد دغه ډول بیانونه ورکړل شي. خبریال او لیکونکی علي ارقم وایي د داسې بیانونو څخه په کراچۍ کې روان اپریشن ته زیان او ایم کیو ایم ګوند ته ګټه رسیږي.
ایم کیو ایم منتخب مظلومه او بیا انداز کی پیش کیږي لکه دغه خلاف کوجه د ډیزل سپیډ دغه روان د دې کې خو صحیح انکار نشته چې ایم کیو ایم چې کوم دی هغه یو مسلح تنظیم دی کراچۍ کې د بکرمه طریقې کې چې منظم قتل و غارت ګرۍ او په ارتانونو کې او په هغه کې د پښتنو او د نورو خلکو د وژلو هغه کوم سلسله ساتلې ده، هغه ټول ریکارډ موجود
دی. د دې ارقام په خبره د داسې بیانونو له وجې د کراچۍ اپریشن د سیاسي کېدو په لور ځي چې له امله یې په ښار کې راغلی لږ ډېر امن یو ځل بیا د خطر سره مخ کېدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره تر شاوخوا یو کال خبرو اترو وروسته تېره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پختونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشي مشال راډیو ته ویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس ګورنر کونسل جوړ کړل شي. د ده په وینا ګورنر کونسل به له قبایلي مشرانو سره تر جرګو وروسته د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمین اعجاز احمد قریشي مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلي سیمو کې دی اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی سفارش کې ورکړی دی، دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه پرمیشن اسمبلی پشنت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ طور سے
اعجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسلو او گورنر کونسل پا بنیاد دی قبائلی جرگا پخپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلو اکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپرزنٹیو دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یا جرگا پشانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر دزی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چھ دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چھ دے دا خیبر پختونخوا سرا مرجر کے گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چھ سنگا گلگت بلتستان دے
دا فاٹا ریپامز کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشاد ریڈیو تا پا زانگڑی مرکہ کی وویل چھ قبائلی سیمو تا دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا دائرے دا غزولو او ایف سی آر دا مستقبل لپار دی دا قبائلی سیمو دا کونسلو دا غڑو پا بنیاد دی دا آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوڑ کرے شی
ایف سی آر معاملہ چھ دے او سٹیٹس سر کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس او جوڈیشی چھ دے رول فاٹا کے آغم سٹیٹس سرا کنیکٹڈ دے چی یوزل دا سٹیٹس فیصلہ اوشی بیا دور خبرو باندے ہم دا جرگا با فیصلہ کئی او سنگا غواڑی چی ایف سی آر ابالشی بونگ با بالش کو ایف سی آر آغا امپروو کل غواڑی امپروو کلشو یا چی دے پسے سا بل لا پکار دے یا چی دے سیٹلڈ ایریا والا لا غواڑی پی پی سی دے یا سی آر پی سی دے
دا دغی سپارختنو دا مسویدے تر مخبا پا ہر ایجنسی کی دا ایجنسی کونسل دا غڑو شمیرا دا شلو نا تر پنزیشو پوری وی او پا نیم قبائلی سیمو کی با دا کونسل دا غړو شمیره دا نهونا تر یو لسو پوری وی او دا لومړی دوو کلونو لپاره با دا کونسل دا غړو انتخاب دا اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې دا نکات دا روایت مطابق کولی شي دا یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبائلی سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوی دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
اور دن کو دام ڈیور راڈیو خبرتیا اور مشال راڈیو تا محال غوا گیا استا او تاسو کولای شئ چې پر ټویټر باندې مشال راڈیو چې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي نو تعقیب کړئ او همدغه پته که تاسو په فیسبوک ولیکي نو زموږ پاڼه خو خولای شئ او په www.mashalradio.com ته هم تللی شئ هلته زموږ ټولې خبرونې شننې تبصرې او خبرونه وغیرہ دا هر څه لیدلی شئ اوریدلی شئ لوستلی شئ او ویډیوګانې هم لیدلی شئ دا وامی نیشنل ګوند مرکزی عمومی سیکرټر می افتخار حسین وای د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړه پر ضد به ژر په کوټه کې ټولګودیزه غونډه کوي البته د کانفرنس نیټه نه ده ښودلې نوموړي بیګا له مشال راډیو سره خبرې وکړې خدای نور ناصر د مرکې په پیل کې له می افتخار حسین کوټې ته د ورتګ د مخې په اړه تفصیل غوښته دي
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده عوامی نیشنل پارٹی په دې باندې اسلام آباد کې ال پارٹیز کانفرنس وکړو او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د دې زوړ روټ لہذا موږ د هغه په سلسله کې پارٹی ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پختونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پختون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثر کیږي نو موږ په کوټه کې خپل آل پارٹیز کانفرنس کوو
په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې به عوامی نیشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالا تر مسله ده دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک د پاکستان بقا غواړي د پاکستان سالمیت غواړي نو هغه وجه کم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون چې دغه حکومت هم دی
او تاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره ملاقات شوی وو هغه څه درته ویل آیا په دې ماده سوچ په دې کې شرکت کوي کنه
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکو هغه چې کوم زمونږ مشران زای سره مشوره کوم نو ختمي جواب په هغه کې در کوم خو اسه داخه خبره ده چې مونږ ټول خلک یوزې شو متفکر راي قائم کو
له میا افتخار حسین سره مو د خدای نور ناصر مرکه اوري. د پاکستاني او هندي مشرانو پر دې وړاندیز خبرې کړې دي چې په سیمه کې له قدرتي ناورینونو څخه د رسیدونکو زیانونو انتظام او د دې زیانونو د شر کمولو لپاره باید د جنوبي آسیایي هیوادونو همکارۍ سازمان سارک په کچ په ګډه کار وشي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې دا چې په نیپال کې د راغلي زلزلې له کبله ځاني او مالي زیانونه زیات شوي دي. عبدالله کاکړ معلومات.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندی سیال نریندر مودی ته دا ټلیفون د زیارت په ورځ وکړ. نریندر مودی په خپل ټویټر پانه لیکي چې د خبرو پر مهال د نواز شریف ته وړاندیز وکړي چې سارک سازمان کولای سي هر کال په ګډه داسې مشکونه وکړي چې له مخې په طبي ناورونو کې د رسیدونکو زیانونو کچه راکمه سي. نوموړی پر مخ لیکي چې پاکستانی مشر د وړاندیز وستایلی او ویل چې باید دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي. دواړو مشرانو په داسې حال کې ټلیفوني خبرې کړي چې په نیپال او له دې هیواد سره د هند په جوختو سیمو کې شاوخوا یوه اونۍ مخکې زلزله راغلې وه. تازه شمیرې ښایي په زلزله کې شاوخوا 5,500 کسان وژل شوي دي. هند، پاکستان، چین، امریکا او ځینې نور هیوادونه هلته د مرستو په کارو لګیا دي. د کراچي پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاذه ډاکټر خالده غوث د طبي ناورینونو له وجې د رسیدونکو زیانونو د مخنیوي په اړه د سارک په کچه د ګامونو پورته کولو ګام ستایي.
زما په فکر هند او پاکستان ته پکار وو چې د سارک هیوادونو په سطح دا کار ډېر له مخه کړی وي. دا ځکه چې د طبیعي ناورینونو په اړه د دې تنظیم تخنیکي کمیټیانې وار له مخه شته او رپورټونه هم راغلي دي او یو پوره انتظامی څانګه هم لري. تاسو وګورئ په نیپال او هند کې د طبیعي ناورین اثرات ولیدل شو. دا شان په پاکستان کې هم سیلابونه او زلزلې راغلي دي. زموږ وزیر اعظم چې کومه رابطه کړې دا یو غیر سیاسي مسله ده. نو پکار دا علاقائي هیوادونه په دې شان غیر سیاسي مسلو کې سره رانږدې شي او په ګډه کار وکړي. نو دا به ښه خبره وي ځکه دا هغه ستونزې دي چې مخامخ خلک ځپي چې بیا یې په نتیجه کې انساني بحران را پیدا شي.
د جنوبی ایشیا د همکاري سازمان سارک په بیلابیلو برخو کې تړونونه، کمیټانی او څانګې جوړې کړې دي. خو کارپوان وایي چې د هند او پاکستان دوه اړخیزه اختلافاتو دغه سازمان یو ډول غیر موثره کړی دی. ډاکټر خالده غوث وایي باید د طبي ناورونو مسلې ته واکمنان له بشري اړخه وګوري.
موږ دا هیله کوو د واکمنانو ذهنونه باید خلاص وي. بېشکه سیاسي خبرې په منځ کې راځي خو طبیعي ناورینونه هغه څه دي چې اثرات یې مخامخ د خلکو پر ژوند وي. نو دوی به تر سو پورې هر سیز یرغمل ساتي. سمه ده، تاسو معاشي همکاري یرغمل کړې ده او موږ دا منو، خو دلته خو د انسان د ژوند مسله ده. نو دا خو ما یرغمل کوي
پاکستان د جنوبی ایشیا همکاري سازمان هغه غړي هیواد دی چې پکې نږدې هر کال سیلابونه او طوفاني بارانونه زیانونه رسوي. په خیبر پښتونخوا کې په تازه بارانونو او سیلابونو کې شاوخوا 15 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي.
د عبدالله کاکړ رپورټ مو اوریده. د پاکستان د کاکول په پوځي اکاډمۍ کې د باجوړ لیوي امنیتي ځواک روزنه کیږي. په دې لړکې شاوخوا 200 سرتیري له اکاډمۍ فارغ شوي دي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي. پښتنه دا ده چې اوس دا ضرورت ولې پیښ شو چې د لیوي ځواک سرتیري دې وروزل شي؟ وایا دوی ته به پوره مالي او لوجستیکي مرستې ورکول کیږي او کنه؟ د دواړو پښتنو ځواب مجید بابر راکوي.
دا مهال په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنیز اکیډمۍ کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي. په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیري د دغه اکیډمۍ نه فارغ شوي دي چې په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ډومبۍ کرخو کې جنګیږي. اوس پښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پیښ شو؟ د دې پښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوانی نه سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای
دا یو پلان دی. یو مقصد دا دی چې په ځای کې په قبایلی علاقې کې چې کوم ادارو دا نظام دی دا خاصدارې هغه په خپل ځای وساتي، لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم چې دلته کې نجاسي سیستم یو قوت برابر
دا چې دغه لیوی سرتیرو ته خو د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړې لپاره روزنه ورکوي، خو پښتنه دادا چې آیا دوی ته به د پوز په شان هغه جدیدی وسلې او مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري؟ د دې پښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي،
موږ د دې مشکل سره مخامخ یو چې اوس موږ لګیا په دې کې وینګونه جوړو او داغه مطلب دا دے کہ سپورٹ ہو کے وغیرہ تو بیا خرچ خوراک راشن گاڑی وسلہ خواہ برت دا بہت ملاقے کے نا تو یو کار کے وہ ذمہ داری بچا کے آگے ذمہ داری کو بے پورا کے کہنا پودے کے منگ تو مشکل شتا دا سے نس ہے مشکل شتا ہے منگ تو تقریباً سو میں سے مخ کی 900 پکی راہ گری دی اور
دا چې په قبایلی سیمو کې ځایي ځواکونو ته د پاکستان حکومت پوره مالی او لاجستیکی مرستې نه ورکوي، نو په داسې حال کې هغوی به څرنګه د وسلوالو پر ضد مقاومت وکړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د پاکستان د پارلیمان د سفران د قائمه کمیټې مشر جمال الدین وایي چې په دې لړ کې به په پارلیمان او یا د کمیټې کې غږ پورته کوي او زیاتوي
ظلم کیږي ډیر ظلمونه دي نو په کار دادی ہاں چې د موږ خاصدارو ته اچھا د موږ لویس ته هغه اصل ملاوي شي چې هغه نور حکومت نور د پاکستان فورس سره ملاوي شي چې هغه د موږ ولا ته هم ملاوي شي ځکه چې موږ خاصدار دي کوم دغه نه ریتا شاینا ملاوي شي لویس دی ریتا سنا ملاوي شي کنه نو په کار دادی کنه چې دوی ته ملاوي شي.
میجر رحمت ګل وایي چې د دې پروژې مقصد دا دی چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان پوځي سرتیري به د قبایلي سیمو نه ووزي او د امنیت ساتلو ذمہواري به ځایي ځواکونو ته حواله کوي.
د مسجد بابر رپورټ مو اوریدله. قبایلي سیمه مومندو د بیلو شویو 15 متنازع کلو وګړي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو تیاری کوي او په دې لړ کې په کیمپینونو کې برخه اخلي، خو د دې کلیو ځنی خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په هغه سیمه کې له بلدیاتي انتخاباتو پریکون یا بایکاټ اعلان کړی دی. دا خلک وایي اول دې د دې کلیو انتظامی حیثیت معلوم کړل شي، بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه واخلي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د شوقدر سره تړلی د تنازع کر یا لنجمن 15 کلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړی بینر چې د ووټ د غوښتلو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولې شوی دی. هم د دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی. اول می د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شو قدر تحصیل لټول لوی سوکې لپاره په خپل په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره می خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنان هم ولاړ دي. زمونږ د 25 جهاد نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم. زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو لاس لوالو او قلم ول ورکو، او ټوپک چې لاس لاله او قلم ول ورکې نو ضرور به د الیکشن لا مقور کړي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي؟ د تحریک تحفظ پاکستان مرکزی صدر او د پیر خلا وسیدونکې پیر فضیلت شانه می دغه پوښتنه وکړه.
نو سپورې سوبار پر سکول مینا مرامت چا کړي دی نه چې کمپلیټ کړي دی؟ دغه شان ته بشمار سکولونه تما په خل 770 سکولونه دي چې نه لري شوې. نو اوس دغه خبره ده چې لکه دې دا وي چې بایکاټ کوو. بایکاټ وڅ شو چې چا ته رټانی پرتی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاری شوی دی دا په علاقه کې شامل ده. اوس زما دا خیال دی چې دې د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له ګټه راوړي.
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنگریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینی اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی. نو دا ولی
صوبایي حکومت کې چې دا موږ سره نه ده، دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده پاپا تا سره ده پولیټیکل ایجنټ او چې دا موږ ته بندوبستي را سره. نو موږ د دغه بلډینګونو چې کې زموږ شپاره زره تقریبا ماشومان څه به کولو وي هغه نن د پیرو شیکاز اخر موږ غوښتل صوبایي د مرکزی حکومت د دور نه چې د دې علاقې پوزیشن واضحه کړي.
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباتو پورس خپل رائے ورکړي پولینګ سټیشنونو ته به د رائے ورکولو لپاره ځي او یا نه؟ د رشکې اوسیدونکو داور خان للانه می دغه پښتنه وکړه
ان شاء الله چې بچي بچي چې چا وټي ټول بزي چې چا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کړي بم زی چې سونه به هاتي ټول به وټ کوي
او یاد دی چې دغه کلی ولز د 13 14 کلونو راهسي په تنظیمي توګه د شو قدر سره تړلی شوی ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې ولسی وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري تنظیمي باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمدو ایجنسی
د مشال پنوم
ساتو دلی کونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګهړې خبرونه
د مشال رادیو دا او زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو کې ویل تیر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د عالمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته تر وینا وروسته کور ته روان و چې برید ورباندې وشو. د برید پرچا نه ده منلې. د پاکستان پوځ د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین وروستۍ څرګندونې غندلې دي او ویلې دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوه پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې ویل د پوځ مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان د کرکې ډک او غیر ضروري دی. د قبایلي سیمو اصلاحاتو کمیشن تیره ورځ خپل سپارښتنې د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب خان عباسي ته وسپارلې. کمیشن تر یولسو میاشتو د قبایلي سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي عمومي سیکرټر میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. دا خبره نوموړي بیګا له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. البته د ټول ګوندیزه غونډې نیټه یې ونه ښوده. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې یې په قبایلي سیمې خیبر کې لږ تر لږه وویشت وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل د تیرا په بېلابېلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یوه کپتان اجمل په ګډون 15 سرتیري هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی تېره ورځ مشال راډیو کې ویل افغان پولیسو په څو جګړو کې پرمختګ کړی دی. او د ملګرو ملتونو یو پټ رپورټ وایي ایران فعال هڅه کوي چې له هغو کمپنیو یا شرکتونو اټومي ټکنالوژي واخلي چې نومونه یې په تور لیست کې دي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او وایي چې آخر کار راتلونکي کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده کومه چې یوه ښه فیصله ده. ادارې وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وه، خو بیا هم چې اوس وشوه نو دا یوه ډېره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړی شي. د ادارې په وینا چې ټوله نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملک کې څومره آبادی ده او دوی له څه کول په کار دي. خو د بده مرغه لولس کالو راهسي پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي. کله ویل کېږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وایي 19 کروڑ، نو د یوې ښې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډېر ضروري دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي. اداریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک او لس په ګټو تمامېږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجه به بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي. او د دې ترڅنګ مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادریه د کراچۍ په اپریشن لیکلې. مشرق ورځپاڼه وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف رنجر ته ویلي په هر صورت کې به کراچۍ کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بے دس پرکا اپریشن جاری وی او دولس په مرستو به خار د هر قسمه مافیې نه خالی کولی شي. ادریه مخکې لیکي چې یو طرف ته خار کې عملیات روان دي، نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو درېدونکو سلسله لري او په داسې حال کې چې د پوز مشر کراچۍ کې وو د یونیورسيټي یو استاد په ډزو وجلې شو کوم چې د روانو عملیاتو او د پوز د مشر دپاره هم یو چیلنج دی او ښایي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا په خپله حکمت عملی کې بدلون راوستل وي او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وي. ادریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کیلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسي خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسي چرته چې منصوبه بندي کیږي او دې کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه له منځه وړل پکار دي او څنګه چې خیبر او شمالي وزیرستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو همدغه شان عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په یو رپورت کې د پاکستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې. ایجنس د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي داسې نښې نښکاري چې ګواکې هند له پاکستان سره خبرې اترې پیلول غواړي. بل پلوه المان غږ خپرونې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. خپرونه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې مرستو ته ژمن پاتې شي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. ایجنس لیکي چې هند د پاکستان هغه ګاونډی دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټومي وسلو لرونکو ګاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړې په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیاته کړی چې هند ته د له سفر څو میاشتې وروسته پاکستانی سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. ایجنس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسی حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفاسو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیو رحمان لکوی د خوشی کول امر وکړ. ایجنس لیکي هند وویل چې د زکیو رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا په ډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلارې لري. بل پلو د المان ژغ ویبپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویبپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګرۍ ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکي اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچېری پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د تیر کال په پای کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوله خو اوس هم امریکایي پوځ په هغه هیواد کې د واړه کچیاغیانو پر ضد هوایي بمباري کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپله جګړه پای ته رسولې خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغو وسلوال طالبان نه په نښه کوي چې دوی ځواکونو ته یې خطر نه وي پیښ کړی او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنگټن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انځور ښیي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال په نښه کړي کړی چې یوازې امریکایی یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایي او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سیمه ییزو همکاریو ریاست مشرې رویا رحماني د اسلام آباد دوه ورځني سفر پر مهال د آسیا زړه استنبول بهیر غونډې په اړه خبرې وکړې چې د روان کال په پای کې به په پاکستان کې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي د رویا رحماني د سفر پر مهال لوړپوړو پاکستانیو چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر همکاریو خبرې وشوې. د آسیا زړه استنبول بهیر یا پروسس څه شی دی او د دې موخه څه ده؟ پر دې موضوع ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د سیمایزو مرستو لپاره د افغانستان د ډایریکټوریټ مشر اغلې رویا رحماني د پاکستانی خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او خصوصي سکتر امجد حسین سیال په ګډون نورو لوړپوړو سره ولیدل. د ملاقاتونو دوران اغلې رویا رحماني په پاکستان ټینګار وکړ چې د آسیا د زړه یا د استنبول پروسس د شریک چیرمن په حیث ته د دې عمل مخ په وړاندې بوتلو او د سیمایزو ملکونو ترمنځ ناباورۍ ختمولو او د مسلو هواري لړکی خپل کردار تر سره کړی. افغانستان د استنبول پروسس لړکی تر دې دمه د پاکستان کردار ته څنګه ګوري او د پاکستان ناکم قسم مرسته غواړي؟ په دې اړمو اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړپوړي چارواکي برکت الله رحمتین ته پوسوکو نو دوی دغه سلسله کې د پاکستان چارواکو سره دوه ورځې ګټورې خبرې وشوې.
د دې غونډې تابع کول په خپل د پاکستان لخوا یو مثبت او لوی کردار دی او موږ هیله مند یو چې دې سره به ډېر ګټور اقدامات مخې ته راشي. داغلی سفر کې په دغه استنبول پروسه خبرې وشوې او د خارجه سکتر او نورو چارواکو سره یې ولیدل او په دې خبرې اتفاق وشو چې روان کال اخیر کې به پاکستان کې د کیدونکو استنبول پروسې 15 غونډې سرحد سیمې ته ورپیښو سیکورټي خطرې مخنیوي کې مرستې او اقتصادي رابطې زیاتول وي. دغه لړکی به د مې په اخیر کې د دواړو ملکونو د اعلی چارواکو یو غونډه هم کیږي. نو هیله ده چې د دې په سیمه ییز امن او اقتصادي مرستو کې اغیزې پریوزي.
استنبول پروسس یا د آسیا زړه سشي دی. په دې حق لمو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان ته پوسوکو نو دوی
په بنیادی توګه د دې دوه مهم اهداف دي. یو پرمنا او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې دا کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او دغه امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ځکه ډیر زیات مهمه ده چې کله دې 13 غونډه شوې وه په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو.
د یادونې ده چې استنبول پروسس په کال 2011 کې شروع شوی دی او دې کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، روس، ترکی، سعودي عرب او متحده عرب امارات شامل دي. دغه رنګ امریکا، برتانیا، جاپان او یورپی یونین د دې پروسې حمایتي ملکونه دي. تر دې دمه د دې سلسلې سلور غونډې شوې دي او 15 غونډه به روان کال اخره کې پاکستان کې کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی فعالې سبینه محمود وژنې په اړه د لیکوال رضا رومی لیکنه خپره کړې. رومی لیکه په پاکستان کې چې څوک هم خپل آزادی پاله یا لیبرال او سیکولر فکر څرګندوي امکان وي چې هغه په نښه کړل شي. دوی پر نړیوالو غږ کوي چې پر پاکستان ټینګار وکړي چې د خلکو د بنیادي آزادیو درناوی وکړي. تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
پاکستانی لیکوال رضا رومی په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکي په کراچي کې د فعالې سبین محمود وژنه د دې خبرې یادونه کوي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي. 9 کلنه سبین محمود شاوخوا یو اونۍ وړاندې هغه وخت نامعلومه وسلوال ووژله کله چې خپل مور سره په ګاډي کې کور ته روانه وه. لیکوال وایي سبین محمود د سیکنډ فلور په نوم د بحث مباحثې یوه اداره چلوله او ځان یې د ریاست لخوا د پرمخړل سوي مذهبي قام پرستی په جواب کې د یو متبادل سوچ او فکر رامنځته کولو ته وقف کړی وو. د خبره د نموړې اداره وړو کې وه خو د سیکولر او د اجتماعي فکر لرونکو تحریکونو لپاره یو مهم ډګر وو. د رزارومي په وینا تر وشل کېدو لمخه سبین محمود د خپلې ادارې لخوا د ورک کړل سو بلوچستان او ماورای عدالت وژنو پاړه یو غونډه جوړه کړې وه، چې همدغسي یو غونډه وار لمخه د حکومت په حکم د لاهور لمز پهنتون ځندولې وه. لیکوال زیاتوي داسې ښکاري د ریاست له حکم سرغړونې شایي د دې د مرګ سبب ګرځېدلې وي، او د په خبره ځینې خلک شک کوي چې شایي حکومت د دې په وژنه کې لاس لري. رضا رومي پر مخ لیکي چې هر هغه څوک چې خپل آزاد خیاله او سیکولر فکر څرګندوي او ورځنی یو ولسی شخصیت جوړ شي، نو هغه په ممکنه توګه په نشه کې شي. همدغه حالاتو ته په پام سره رضا رومي د پاکستان لیبرالان محاصره سوي بولي، او دوی توړاندیز کوي چې ځانونه منظم کړي او مدني ټولنه خپل ملاتړ ته وحڅوي. د ده په خبره لیبرالان باید پر پارلمان او حکومت فشار واچوي چې د سبین محمود په شان خلکو د وژنو مناسبه پلټنه وکړي او ککړ کسان عدالت ته حاضر کړي. دا شان رضا رومي پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې باید ومني د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستاني حکومت جګړه پوره نه بلکې د رواني کیسې یوه برخه ده. د ده په خبره باید د پاکستان پر حکومت زور راوړل سي چې د ولسی ازادیو درناوی وکړي او څوک پرې نشدي چې لیبرال فعالین ووژني. او د لیکوال په خبره که داسې ونه سونو د پاکستان جمهوریت به بالاخر په امریت بدل سي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د یو سروې تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د سکول د عمر شاوخوا 25 لکه ماشومان له خونځیو بهر، یعنی خونځیو ته نه ځي یا په خونځیو کې نه دي داخل. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا نه پرته قبایلي سیمو کې هم د داخلو کمپین پیل شوی دی. په قبایلي سیمو کې د دې کمپین هدف څه دی او په څه ډول دغه هدف ترلاسه کولو لپاره هڅې روانې دي، دغه د روښانه مستقبل خپرونې موضوع ده چې همکار منور شاه درته جوړه کړې د خپرونه په تکراری بڼه.
مستقبل خپرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي. د انساني حقوقو ادارې وایي ک یوې خواته قبایلی سیمې د 13 لسو کلون راهیسې د بدامنۍ سره مخ شوې، نو بلې خواته د پاکستان د جوړېدو راهیسې د دې سیمو اوسیدونکو ډېرو کم او بنیادي انساني سهولتونو ته رسایل لري، چې په نتیجه کې یې قبایلی ځوانان د تعلیم د نشټوالي له وجې زیاتره کار روزګار نه لري. په دې ورستیو کې حکومت د قبایلی سیمو د تعلیمي پرمختګ لپاره یو شمیر منصوبې شروع کړي، چې پکې د مهال د انساني ژوند د پرمختګ لپاره قامي ادارې یعنی NCHD په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین هم شروع کړي. په دې کې بعد هغه ماشومان مور پلار د داخلي لپاره تیارول کیږي چې د سکول د عمر وی او د سکول نه بهر وي. د قبایلی سیمو لپاره د NCHD مشر ظاهر شاه په دې حق لمشال ریډیو ته ویل،
ګور جناب مونږ د فاټا په حواله سره چې کوم کمپین شروع کړی دی هغه مرسته ده د ایجوکیشن ډیپارټمنټ لپاره، چې ایجوکیشن ډیپارټمنټ په فاټا کې چې کوم ټارګټ بدلی شوی دی، نو هغه 1,30,000 ماشومان هغه ماشومان پکې شوي دي کم چې مونږ په د سروې په 2011 کې چې کومه سروې شوی وه 15 یونټو کې، د هغې مطابق په دې کال کې چې کوم زمو ماشومان دي نو هغه مونږ 1,30,000 په ګوته کړي دي. دا ماشومان به انشاءالله ټول د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره به NCHD مرسته کوي په مختلف ساحو کې، او دا ماشومان به مونږ بیرته سکولونو ته داخلو چې د هغې عمر د 15 کالو پورې دی.
په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د ماشومانو د داخلي مهم جاری دی، چې پکې به استادان ماشومانو پسې کورونو ته ورځي. په قبایلی سیمو کې دا کمپاین په څه ډول کیږي په دې پختنه ظاهر شاه وویل،
زموږ طریقه کار دا دی چې ان شاء الله موږ ساحې ته ځو او دا جرګې به کوو، هغه مرکې به کوو، ټول په کوم کلسټر کې په کوم ایریا کې چې کوم ماشومان په ګوته وي، د هغې مشران او د جومات استادان او علما او دا هغه کوم رضاکار ولنټیر چې دي هغه به دا ټول ماشومان چې کوم دي سکولونو ته راولي او داخلي وي. په دې سلسله کې مونږه کتا سو غوره په خیبر ایجنسی کې باقاعده واک شو او دغه واک چې کوم دي پاره کې ټول خلکو برخه واغستله او مونږ راووتلو او د سکول ماشومان هم پای کې مونږ سره شامل وو او هغه وګرځیدل او خلکو کې مدا اجاهي پیدا کړل چې روغ دا زموږ د مواریدا او دا مونږ د ماشومان به چې کوم دي مونږ سره ولو داخلو.
هلته د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمه کې د یو پرایمری سکول هډ ماسټر فرمان الله د دې کمپاین استاینه کوي، خو وایي په کار دی چې حکومت ورته استادان هم برابر کړي.
سر د تیرو درې څلور کالو راسې کله چې د ورلد فوډ پروګرام په سکولونو کې شروع شوی دی د قبایلي سیمو کې، نو تر هغې راغلي اوسنۍ تعلیمي شرح د داخلې چې کومه ده دا کال تر کاله زیاتېږي. خو زه یو خبره پکې زیاتوم چې موږ سره خو وړکې زیاتېږي داخلې لپاره، هلکان ډېر را درومي، خو افسوس موږ دا وایو چې د هغې ته استاد نه میلاوږي چې هغه ته موږ استاد ودرو. هماغه زاڼه دولې درې استادان په پرایمري کې وي او هر کال ورکی یو کال نه بل کال ورکی زیاتېږي داخله. مونږ په پرایمری کې ما غزور سیستم ده د 1965 وختو چې ما دوه کمرې دي او ماشومان تعداد ما سره په سکول کې تقریبا 280 او اتیا ماشومان سبق وایي.
د لړکې حکومت سګامونه په پام کې لري. د قبایلی سیمو د انتظامی دفتر یعنی فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وایي
بالکل جی، په دې وخت کې زمونږ د ساتي میاشتې د سرفان سره داسې کیسونه ورته موږ لیږلي دي چې په هغې کې مونږ د ریګولر یعنی د مستقل استادانو ډیمانډ کړی دی، او دا زمونږ چې د منظوري راشي نو په هر ایجنسۍ کې به د استادانو تازه کړی نو هغه هم سیوا شي. ورسره ورسره چې دغه د سکولونو د دوو کمرو خبرې دي نو د دغه کمرو زیاتولو هم منصوبه زره غور ده. ورسره ورسره چې کوم د سکولونو تعداد دی یعنی په یو علاقه کې یو پرایمري سکول دی نو هلته لږه غوندې فاصله باندې مونږ په علاقه کې دننه یو بل سکول هم جوړولی شو، یا دغه پرایمري سکول نه چې دی نو د دې اپګریډیشن چې وشي نو د دې به کمرې هم سیوا شي. دا مونږ های سکول ته اپګریډ کړو نو د دې کمرې به هم سیوا شي، او دغلته چې کوم خلک دی نو هغوی ته به د تعلیم سهولت کېده نو هغه
دارا ظاهر شاه وای ان سی ایچ ڈی په خیبر ایجنسی کې د ځای چارواکو، قبایلی مشرانو، استادانو او دینی عالمانو سره هم یو جرګه کړې چې په ترس کې به یې ډېر مشکلات ختم کړي شي.
خیبر ایجنسی کې اول ډېر زبردست یو پروګرام شو او د فاټا سیکرټریټ غړي پای کې هم راغلي وو، د ډایرکټر غړي هم پای کې راغلي وو، او هغه کې باقاعده پولیټیکل ایڈمنسٹریشن هم پای کې برخه واغښته، او مونږ یو مشرانو غونډه راوغوښتل او په مشرانو غونډه کې چې کوم دی مونږ د ټولو ته ذمواري وسپارلې چې دا ماشومان د خیبر ایجنسۍ چې تقریبا د شلو نه زیات یو زره ماشومان دي، او دا یو زره ماشومان د خیبر ایجنسۍ به مونږ تاسو ټول په شریکه اسکولونو کې داخله وو. هغه کې د ایجنسۍ ایجوکیشن افسر باقاعده په هغې باندې رڼا واچوله.
ظاهر شاه وای قبایلی مشران او ولسی خلک د کمپاین ته په درنسترګ ګوري. په قبایلی سیمو کې د سکول د عمر د ماشومانو چې د سکول نه بهر وي د داخلي د کمپاین په اړه تفصیل درکو. په دې موضوع نور معلومات هم درکو، خو د یوې لنډ د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په قبایلی سیمو کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلو په حق لا حال اوري. د لړکې په مومند جنسي کې څه حالې ځلې روان دي، زموږ همکار شانواز ترکزی یې تفصیل لري.
نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود ایجنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود ایجنسی مشر ریحان شاوی چې هغه تر دې دمه په محمود ایجنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دي.
د منګ لیټرسي ریټ چې محمود ایجنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیټرسي ریټ او د نورو نارینو یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټول ایجنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود ایجنسی په یو سرکاري سکول کې هډ ماسټر او د تعلیمي محکمې په خوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي، یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټر ماشومان زیات دي او سازمان تعداد کم دي، نو هغه په سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي، او دا غنه علاوه په ایریا کې د خپل سکول هم کولای شي هغه په سکولونو باندې غوښ کم شي، واغه ماشومان واپس راشي دې سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي، په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي، او ځینې پکې ماشومان ته کتابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو سیدون کې فردوس خان
وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوششونو باندې ان شاء الله د ډیر حدا پوري د تعلیم چې کوم هغه محرومي ده هغه ان شاء الله بیرته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوان د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوي دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومانو شمیر بیخي زیات دی.
په قبایلی سیمو کې څنګه معلومات کیږي چې څومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي؟ په دې پوښتنه د ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه وویل
ګورې مونږ بیسیکلی ان سی ایچ ڈی چې کوم ده نو دغه هدف دا و چې مایس وته وي یو سیستم د کمپیوټرایز جنریټ کړی چې دا ماشومان د دغه سیستم چې دنه راشي او په ګوته شي. خو بیا هغه ماشومان چې کوم ماشومان نوې پیدا شي ماشومان دي هغه هم مونږ په ګوته کو او د سیستم کې وایو چې دا سیستم چلیږي او هر کال مونږ ته دا ډیټا راخی چې هر ماشومان ساسو په کال کې څومره روان کال کې متاسف څومره ماشومان د اوټ آف سکول ماشومان چې کوم دي د پنځو نو ورته وو کال پورې په ګټه کیږي او دا به داخليږي. دا کلچر ډیول کول چې کوم دي په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دا یو ډیر افیکټیو رول ان سی جی په دې کې ادا کړی دی او اوس هر یو د ایجنسی ایجوکیشن افسر ماشاءالله هغه ته یو ټارګټ ورکړی شوی چې دا ټارګټ پکې
هلته د خیبر ایجنسی لنډی کوتل میرداد خیل سیمې د پرایمری سکول هډ ماستر فرمان الله نه پوښتلی چې د غلطه به څومره ماشومان د سکول نه بهر وي او د هغې ممکنه وجوهات څه کېدلی شي.
نو تاسو خپل سوچ ورته وکړئ چې سکول کې دوه استادان او هغه سره دوه سوه او اتیا کسان مین وجه یا غټه وجه دا کېدای شي چې کوم ماشومان سکول نه بهر دي والدین یې سکول نه راولي داخلي نه نو هغه صحیح تربیت بیا نه شي کېدای. نو مونږ یو چې که تاسو مونږ د ماشومانو لپاره استادانو سره طریقې کار جوړ کړو نو انشاءالله دا یو 2% ماشومان چې سکول نه اوس وخت کې داخلو نه پاتې نو زه یقین در کوم چې دا ماشومان نو سکول نه راځي او مونږ سره سکول کې داخلي.
په دې حق لا ظاهر شوای
تاسو به خطر سره یو نشاندي وکړل ګور کم دی چې د ماشوم د سکول راوستو خبره ده نو او د استاد خبره ده او د بلډینګ خبره ده. نو په دې کې دا دوه خبرې چې کومې ضروري زه غواړم چې تاسو ته زه هایلایت کوم. یو خو دا چې کومه ساحه کې ما سکول نشته نو هغه ساحه لکه د پرته د سکول نه تقریبا یو نیم کیلومتر یا د دې نه زیات فاصله وي او هلته ماشومان وي نو او سکول ته اپروچ نشته دغه ماشومان نو هلته موږ فیلډ سکول هلته ورکو. فیلډ سکول هغه یا په اجره کې یا په جماعت کې یا د هغه ټولنې چې کوم چا چل دی پای کې دننه موږ باقاعده هغې ته یو استاد ورکو او هغه ماشومان چې کوم د سکول نه بهر دي چې د هغې تعداد کم په کم د 50 نه اوچت په کار دی نو دغه ماشومان هلته کې ناست وي او باقاعده د متصله سکول چې کوم هغې سره نږدې دی د هغې په نګرانۍ کې دغه سکول موږ چلو. په کوم سکول کې چې فرض کړه د دوه کمرو سکول دی او پای کې تعداد زیات دی نو هغه ته موږ باقاعده فیلډ ټیچر ورکو یو اضافي استاد ورکو ورته چې هغه د هغې مشکل چې کوم دغه سکول سره مخامخ یې تعداد به ارتباط باندې نو هغې هغې سره په دې کې هم موږ مرسته کوو. باقي پاتې شو بلډینګ سټرکچر یا نور مسایل چې کوم دي کوم چې موږ ته په ګوته شي هغه موږ ایجوکیشن ډیپارټمنټ په علم کې راولو او سره سره کوم مت د چا چې کوم دا ټارګټ دی دا کنستراکشن یا بلډینګ جوړول یا نور فسیلټی نو دا اوس سره کوارډینیټ کو او هغه سره ارتباط ساتو چې دا مسله وته حل کی.
دا راز د فاټا سیکریټریټ ویاند عدنان خان هم وای دغه مسلې په پام کې نیولې دي.
بالکل جی دا ټولې مسلې په پام کې دي څنګه چې تاسو علم دی چې په ټوله قبایلی سیمه کې د طرح جوړی او د بدمنۍ یو لړۍ تیر شوه او دا هغه په نتیجه کې نقصانات چې له نورو سیزونو ته رسیدو سره سره کوم تعلیم ادارې چې دی ماغه ته هم نقصان رسیدلی دی. دا د سیزون په نظر کې دی چې په سکولونو کې د سهولتونو د کومې کمې شته دی او په دغه لړ کې اوسنۍ کم تیر شوي چې اف ډی ډبلیو پی ورته موږ وایو چې سالانه ترقیاتي پروګرامونو په لړ کې کم یو میټینګ کیږي په هغه کې د فنډ مختص کیږي نو دغه سلسله کې د مختلفو جنسیانو لپاره مختلفو سکولونو لپاره فاند مخصوص دی او باغه باندې زرغون کار روان
د انساني ژوند د پرمختګ د قامي ادارې ان سی ایچ ڈی مشر ظاهر شاه سپیغام لري.
زما خو ټول لفاټه ټول مشران او څومره کشران دي او څومره تعلیم یافته ټولنه ده او څومره انتظامیه پای کې کار کوي یا او خاص کر ایجوکیشن د ډیپارټمنټ چې څومره رونه دي ټولو ته دا خواست کوو چې دا کم ټارګټ دی بې سره سره که نور دا کې ماشومان که فرض کړه د مونږ د دې ټارګټ نه پاتې شوي چې دا خصوصي طور باندې دا په دې مهم کې چې کوم دی د اسکولونو ته راولي او دا ماشومان داخل کې په دې چې دا د دې بنیادي حق دی او دا دې ماشومان او ذمہواري یا د دې ریسپانسبلټي یوازې په مور پلار نه ده بلکې دا په ټوله ټولنه ده او ټولنه کې چې کوم دی مونږ تاسو ټول راځي او زه خصوصي ستاسو د مشال لیږم ډېر زیات شکریا ادا کوم چې دا مهم کار تاسو په خپل پروګرام کې هایلایټ کړ او دا میسج تاسو ټول د فاټه خلکو ته ورسوه زه ستاسو یو جهاد مننه
د ماهرینو په وینا حکومت په یوازې دا کار سرته نشي رسولې په کار دی چې د ټولنې هر فرد د کې خپل برخه واچوي او د کور کلی او چم گاوند ماشومان په سکولونو کې داخلول خپل ځمواري وګڼي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړي او یا کوم وړاندې زونه او پښتنې لري نو په دې شمیرو ټلیفون وکړي او خپل پیغام ریکارډ کړي 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریڈیو ده.